شد محترم فوزیه کوفی عضو لسی جگ بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. محترم آقای صدیق پتمن خوش ما در قسمت دوم نق جوابتان استفاده میکنید. حالا وقت خبر است، خبر را از آقای صفی الله استانکزی میشنویم.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی افغان حکومت وی چاته اجازه نه ورکوي چې خپل سری وسلوال تر خپل قومندې لاندې وکاروي. د افغانستان د خلکو د نجات شورا سولې وړینه پدیده بولی او وی چې حکومت باید سولې دراتلو لپاره له پاکستان سره خبري وکړي. او د کندوز امنیتي چارواکي وی په دغه ولایت کې د عملیاتو په نتیجه کې اته وسلوال طالبان وژل شوی دي. پوره خبرونه. افغان حکومت وی هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې خپل سری وسلوال تر خپل قومندې لاندې وکاروي. د ولسمشر مرستیال ویاند دواخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل حکومت په قانوني ډول د پاتون کوونکو ملاتړ کوي، خو داسې کوم پلان نه ورته لري چې له دولتي چوکاټه بهر د فعالیت اجازه ورکړي.
موږ د منظمي تر یو برنامه له مخې دا کار نه کوو، ولی هغه څوک چې راپورته کیږي د هغو استقبال کوو، ملاتړ یې کوو، مرستې ته ځان رسوو، او هغه څه چې امکانات چې د دوی لپاره مهم دي هغه ورته مهیا کوو.
ښاغلی مینپال دا هم وویل ټولو پاڅون کوونکو ته د دولت په چوکاټ کې په امنیتي ځواکونو کې ځای ورکول کیږي څو د هیواد ساتنه وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ملکي خلکو د مسله کولو مسله روانه اونۍ امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال رابرسېره کړه. د افغانستان د خلکو د نجات شورا سوله یو اړینه پدیده بولی او وایي چې باید راتلو لپاره افغان حکومت له پاکستان سره خبرې وکړي. د دې شورا رئیس محمد الله ناقد نن د یاد شورا د موجودیت د اعلان پر مهال وویل افغان حکومت باید د سولې د راتلو لپاره کورنۍ او بهرني اړخونه په پام کې ونیسي او له دواړو نه د سولې د راتلو لپاره کار واخلي. دا شورا په داسې حال کې د سولې د راتلو لپاره له پاکستان سره خبرې اړینې بولي چې له وسلوالو طالبانو سره په پاکستان کې د افغان حکومت مخامخ کېدونکي خبرې له ډېره وخته راهیسې ځنډیدلې او د پیل په اړه څه نه دي ویل شوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو په نتیجه کې اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندوز د امنی قماندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د کندوز په ګلتې پسیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د نړیوالو پوځیانو په هوایي مرستې ترسره شول. د دې خبره په دغه عملیاتو کې 15 نور وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. د کندوز امنی قماندان همداراز وویل د وسلوال طالبانو د ډلې یو غړي چې غوښتل یې انتحاري حمله وکړي، د انتحاري واسکټ په چاودلو سره خپل اته نور ملګري هم وژل او دوه یې ژوبل کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او وروسته خبر ده چې په بلخ ولایت کې د یوې کورنۍ شپږ غړي د چړو په گزارونو وژل شوي دي. د بلخ حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فیض ازادي راډیو ته وویل چې د یوې کورنۍ د شپږو غړیو جسدونه چې پکې درې ښځې او دوه ماشومان شامل دي دغه روغتون ته انتقال شوي دي. د ښاغلي فیض په خبره د عدلي طب څېړنو وښوده چې دا کسان ښایي تېره ورځ ماسپښین مهال وژل شوي وي. بل لور ته د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادري ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د ناموسي عواملو له امله د دهدادي ولسوالۍ په شیر آباد سیمه کې د چړو په واسطه وجل شوی دی. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وای.
د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداري ورکړ چې د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره چکماټو میټړون تیر کال وشو او فرصتونه یې رامنځته کړل. دا فرصتونه به تر ابد پوری دوام ونه کړي. روحانی نن په تهران کې د ملیټیک اټومي ټکنالوژي تر مراسمو یو ورځ مخکې په خپل وینا کې وویل دا فرصتونه چې اټومي تړون موږ ته پیدا کړي دي دایمي نه دي خو مهم دي.
برجام امروز فرصت بزرگ برای ملت ما در زمینه
برجام یا پراخ گډ اقدام زموږ د ملت لپاره سر فرصت د ټکنالوژي د جذب په برخه کې، په اقتصادي برخه کې، لنړی سره دراشه درشه په برخه کې او د پانګونې د جذب په برخه کې د هیواد دننه رامنځته کړی دی. د روحانی د خبرې د ایران سخت دریځ ته یو جواب دی چې وای د اټومي تړون اقتصادي ګټې محسوس نه دي. د ایران اټومي تړون د جنوري په میاشت کې پلی شو. د دې تړون له مخې ایران منلی ده چې اټومي فعالیتونه به راکم کړي او په بدل کې به یې نړیوال پر دغه هیواد لګولي بندیزونه لرې کړي. آذربایجان په ناګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې هغه بیلتون غشتون کې چې ارمنستان ملاتړ کوي ملامت کړی دي چې له اوربند څخه یې سرغړونه کړې ده. د آذربایجان دفاع وزارت په یو بیان کې نن وویل چې بیلتون غشتون کو په تیرو څلور ساعتونو کې 119 ځله اوربند مات کړی دی. بل لور ته د آذربایجان دفاع وزارت ادعا کړې ده چې ارمني ځواکونو د آذربایجان د نخجوان پر څو سیمو ډزې کړې دي. نخجوان د ارمنستان، ایران او ترکیې ترمنځ پرته سیمه ده. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اپریل په 15مه وروسته تر هغه اوربند وشو چې د اپریل په 2مه جګړې پیل شوې. دا جګړې په څو لسیزو کې تر بل هر وخت په سیمه کې خونړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وای د دوی ماین پاکانو د سوریې له پالمیرا شار څخه یو نیم زر کرل شوی ماینونه ایستلی دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروا پرون په دې اړه یوې خبري غونډې ته په ماسکو کې وویل.
В развитии очевидного успеха, связанного с освобождением 20
по Пальмираке до марч по обештама до царган барели топ по امتداد روسیه وارلمه خدا ماینونو د اصلاح سی پیل کړی دی چې په دې ترس کې تر یونیم زر ډیر ماینونه خونسه شوی دی. د روسیې دفاع وزارت په روسیه کې ویل دي چې د دوی ماین پاکونکو په سوریه کې تر یو سلواتیا جری بډې رمزکل ماینونو پاکه کړی ده. پاپ فرانسیس په د یونان لسبوس ټاپو ته د اپریل په 14 ورشي د دې سفر اعلان نن واتیکان وکړ. د دې ورځني سفر په ترڅ کې به پاپ له کډوالو خپل ملاتړ څرګند کړي او د اروپایي کډوالو په لومړۍ کرښه کې به د پناه غوښتونکو کړکیچ چې د خلکو پام واړوي. له تیر کال راهیسې د افغانستان، سوریه او عراق په لکونو پناه غوښتونکو د یونان په اژه ټاپو کې اړولی دي، خو د اروپایي ټولنې او ترکیې د نوي تړون له مخې یونان بیرته ترکیې ته د دغو کډوالو استول پیل کړی دي. پاپ فرانسیس بیا بیا له کډوالو څخه ملاتړ کړی دی او له رومن کاتولیک کلیسا او اروپا څخه یې غوښتي دي چې د کډوالو کورنیو ته ځای ورکړي. په بروکسل کې د مارچ په 22 چې کومو کسانو خونړي بریدونه وکړل، یوه یې 6 کاله مخکې د اروپا په پارلمان کې د تنظیف په برخه کې کار کاوه. په هغه بیان کې چې اروپایي پارلمان پرون خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې دې کس له 2009 تر 2010 پورې د اوړي په مخه د یوې میاشتې په مخه رخصتي اخیستې وه. اروپایي پارلمان د دې سړي نوم نه دی افشا کړی، خو یو شمېر سرچینې وایي چې هغه نجیم الاشراوي نومېده، 25 کلن وو او د بلجیم تابعیت یې درلود. څارنوال وایي چې ده پر هوایي ډګر ځان وژونکی برید کړی وو او همداراز پر د شک کې شي چې په پاریس کې د نومبر د میاشتې په بریدونو کې چې 113 تنه پکې وژل شوي وو د ځان وژونکو لپاره واسکټونه جوړ کړي وو. د کاسوو نوی انتخاب شوی ولسمشر هاشم تاچی به نن په مرکز پرشتینا کې د لوړی مراسم ترسره کړي. د فبروري په 16 د کاسوو پارلمان هاشم تاچی انتخاب کړ. د پخوا د کاسوو د بهرنیو چارو وزیر وو، د کاسوو د حاکم ډیموکراتیک ګوند مشر وو او په پارلمان کې د اپوزیسون وکیلانو په نه موجودیت کې د هیواد ولسمشر وو. اپوزیسون هڅې وکړې چې دی له واکه لرې کړي. تر یوې میاشتې ډېر وخت وشو چې په کاسوو کې سیاسي بحران رامنځته شوی دی. اپوزیسون د کاسوو او سربیا ترمنځ د اروپایي ټولنې له موافقې سره مخالفت کوي. د دې موافقې له مخې باید سربیانو ته ډېر سیمه ییز واک ورکړل شي او له مونتینیګرو سره سرحد په نښه شي. کاسوو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه، خو د سربیا له لوري دا اعلان رد شوی دی. اوس هم ستاسو پام د ازادۍ په څپو کې د پروګرام دوهمې برخې ته راړوم.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
د آزادې په څپو کې خبرونه قدر منوریدونکو، یو ځل بیا زما رضوان مراد او ظریف نظر سلامونه او نیکی هیلې ومنې. د دې خبرونې د بحث موضوع ده د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د مبارزې استراتیژي. په دې خبرونه کې موږ سره ملمانه دي محترم صدیق پتمن صاحب د افغانستان د روانو چارو کارپو او د غراس د ولسي جرګې غړي، موږ سره فوزیه کوفي صاحب چې هغه اوس نشته. فکر کوم په دې برخه کې د خبرونه کې به موږ سره د ولسي جرګه غړی محترم حمیزه لالای صاحب وی او د غراس د ولسمشر د وان مرستیال شاه حسین مرتضوی صاحب هم هڅه وکړه چې تلیفون لارې راوخلو پر موضوع موږ سره خبرې وکړي. د اوریدونکو پښتنې هم وشولې پټمن صاحب، او یو مسأله چې ما له مرمن کوفي صاحب سره هم مطرح کړله هغه دا و چې کچیر ته توجه زیاته د افغانستان امنیتی ځواکونو ته وشي، نو څه ضرورت ده چې بیا دغه سیولسی پاسونونه او د خلکو د وسلوال ملاتړ لپاره مثلا کوششونه وسی؟
زه مناسب یو پیشنهاد لرم په دې بحث کې که دا یو موضوع ورګډ شي یو کافي وخت لرو، یو ساعت لپاره. تاسو فقط په نظامی ستراتیژي باندې یو بحث شروع کړی دی، بهتره به دا وه چې نظامی ستراتیژي د سولې د مسالې سره په یو توازن کې راغلی وي. په هر صورت ځکه چې د مسلو د حل لپاره یوازنۍ لار همدا نه ده چې حکومت په نظامی ستراتیژي باندې کار وکړي. که حکومت په صادقانه ډول د سولې په پروګرامونو باندې کار کړی وي، زه فکر کوم دغه پیسې چې اوس موږ 5 میلیارده د کال په جنگ کې مصرفو، دا به هم د افغانستان په آبادۍ کې مصرفولی وی. په هر صورت تیرو تجربو ښودلې ده او اوس هم کوم تجارب چې روان دي، که په سړه سینه سړی په هغې باندې بحث وکړي او د خپل ولس نه خبر وي، یو خدا وي چې سړی په خپل دفتر کې ناست وي او په امنیتي راپورونو باندې خپل تحلیل تنظیموي او بیا امنیتي راپورونه تحلیلوي او بیا د هغې د مخې مسایلو ته ځواب وایي، دا بیل اړخ نه موضوع دی. او یو هغه وي چې عملاً زموږ ولس په څه حالت کې دی. همدغه اوس په ولس تاسو ولیدل په شرق د افغانستان په شرق کې په ننګرهار کې په خلکو باندې څه حال تیر شو. هلته هم پاڅون کوونکي موجود وو، هم پولیس موجود وو، هم حکومت موجود وو. او تاسو ولیدل چې څه ونه شول. یعنې د بشریت تاریخ په هغې باندې شرمیږي چې په هغې خلکو باندې څه ظلم او ناروا وشوه. همدغه رنګه تاسو په بدخشان کې اوس حالت ګورئ چې هلته هم نظامي پاڅون ملکي پاڅون کوونکي شته، هم اردو شته، هم پولیس شته. دغسې یو مختلط شکل د دفاع دا مونږ دا هیڅ داسې دغسې مثال مونږ نه لرو چې په دغه شکل باندې چې د هر چا په اوږه د ټوپک وي او د وطن نه د دفاع په نامه چې هر څه زړه غوښتي وي هغه دې وکړي. مونږ باید د جنگ او د سولې دواړه ستراتیژیانې ولرو چې مونږ څنګه جنگ کوو، د کومو اهدافو دپاره کوو، کوم ارزښتونه دي چې د هغې دپاره جنګېږي او د کوم ارزښتونو دپاره مونږ سوله کوو. که جنگ صرف د دې دپاره وي چې موږ دغسې یو نظام چې هغه خلکو ته جوابګویه نه وي، هغه د خلکو به در نه خوري، هغه کار نه شي کولی، او هغه یو ناکاره نظام وي، موږ د هغې دپاره جنګېږو. په دغسې جنگ ته یو لویه سوالیه کې خود کېږي چې موږ د څه شي نه دفاع کوو، د څه شي نه دفاع کوو او ولې دا جنگ کوو. موږ باید اول خپل ارزښتونه، دغه حکومت باید خپل ارزښتونه تعریف کړي. د حکومت مشکل دا دی چې حکومت ولس ته دروغ وایي. دغه د خلکو پاڅونونه چې دي د حکومت په زور نه رسیږي، دا اکثره خود سره پاڅونونه دي چې حکومت به ورته د خلکو د پاڅون نوم ورکوي. په دغه خلکو باندې حکومت حاکمیت نه لري او په دغه سیمو کې حکومت حاکمیت نه لري.
بله، خب باز به شما موقع زیاد میتیم برتان. یک دفعه همراه آقای محترم شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری که از طریق تلفن به برنامه ما اشتراک میکنن، یک سلام علیکی میکنیم. آقای مرتضوی خوش آمدیم به برنامه ما. صاحب
سلام، تشکر به شما و سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی.
بله، ما در قسمت اول به طور کافی در مورد گپ زدیم که همین مسئله سلاح دادن به مردم صاحب، که گرچه اگر تحت کنترل دولت هم باشه، ما گفتیم یک مشکل دیگه در عمل ایجاد خواهد کرد و ایست که اگر ما در قرارات و محلات به مردم که طرف دولت هم نیست، در اردو هم نیست، در پلیس هم نیست، به مردم عادی اگر سلاح بتیم، خود به خود به طرف مقابل یک فکر ایجاد میشه خوی قریه خو کلش طرفدار حکومت است و کلش از آلوا ددم توپ نرن، باز وارا چطور دفاع بکنیم. گفتیم این موضوع سوال ایجاد شد و جواب از شما بگیریم. سیب
بسیار تشکر. ما بار دیگر خدمت شنوندگان محترم رادیو شما سلام دارم و مهمان برنامه شما. استعمال قوا یا سلاح صرفا از مجوای حکومت به صورت بگیره، اما اقداماتی که از طرف مردم در قریه ها و برخ ولسوالی ها صورت میگیره در علیه مخالفین مسلح، بدون شک که هر حرکتی مردمی که در راستای مبارزه با تروریسم باشد و در راستای مبارزه علیه دهشت‌افکنی باشد مورد حمایت حکومت هست. اما حکومت هر اقدام نظامی را صرفا در چارچوب نیروی های امنیتی تایید میکنه، اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، و در صورتی که در برخی قریه ها مردم علاقه‌مند باشد که همسو با حکومت دست به مبارزه بزنه علیه نیروهای تروریستی، حکومت علاقه‌مند است که نیروها جذب کنه.
بله، همینجا یک سوء تفاهم است یا هرچی کس، وال استریت ژورنال میگه که دولت یک برنامه مسلح سازی افراد ملکی و ملکی را در قرا و قصبات میگه در ماه آگوست سال گذشته آغاز کرد. یعنی ای یک ذره واضح نیست. شما خود میگین تحت کنترل دولت است، اما اگر به هر کس که در قراجات سلاح داده شوه، این خو مستقیما او را در مقابل دشمن قرار میتیم. یعنی در صد اول او نفرای بی دفاع، یعنی که سلام دارن، بی تجربه هستن، در جنگ تجربه ندارن، او را در مقابل دشمنای با تجربه قرار میتیم. سیب
بسیار تشکر.
عنوان تجربه قرار میدیم.
برای شما یک چیز گزارش درست نیست، به خاطر که حکومت افغانستان نیرو به اندازه کافی داره، هم نیروهای اردوی ملی، هم پلیس و امنیت ملی. ما به اندازه کافی نیروهای رزمی آموزش دیده با تجهیزات خوب داریم. شاید مبنای گزارش های رسانه ها در برخ مناطق یا برخ قریه ها موجودیت پلیس اربکی باشد، کنون به چارچوب وزارت داخلی افغانستان فعالیت میکنه، ولی هر حرکت مردمی که در راستای مبارزه علیه تروریسم و دهشت‌افکنی صورت میگیره، اینا هم باید هماهنگ با نیروهای امنیتی افغانستان باشد و در چارچوب این نیروها خود هماهنگ سازه عمل کنند.
بله، منتها بعضی از سخنگویای دولت ایران تایید کردن، گفتن که ما تمام کسانی که علیه دشمنان افغانستان و نظام افغانستان مقاومت میکنن و جنگیدن در سیستم خود بسیج و تنظیم نموده ایم، یعنی به یک نوع ای تایید میشه که یعنی به کسایی که پلیس نیستن یا پلیس محلی نیستن یا هر کس که هستن بر از نا سلاح داده شده منتها تحت کنترل دولت. یعنی این موضوع نشان میده که دولت یعنی به پلیس و اردوی خود اوقدر زیاد متکی نیست.
خب در بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، جغرافیای جنگ در افغانستان وسع شد و یک ظرفیت بسیار کلان به وجود آمد، در برخی موارد خلاها آسیب پذیری های را هم به همراه داشت، به گونه که برخی پسته ها مجبور شدن رای امنیتی پسته ها را قد بکشن، ولی در برخی نقاط مثل ننگرهار که مردم دست به سلاح بردن علیه داعش، خواست حکومتی بود که نیروها باید جذب نیروهای امنیتی شود، جذب پلیس شود، در چارچوب نیروهای رسمی باید عمل کنه. این خواست رسمی حکومت است. هر مورد در هر قریه یا ولسوالی که اقدام هماهنگ و همسو با نیروهای امنیتی صورت میگیره، نیروهای امنیتی مکلف است که نیروها را تحت پوشش قرار بده.
تشکر آقای مرتضوی. پتمن صاحب، شما اینجا یک مشکل نمیبینین؟ امی موضوع بسیار زیاد واضح نشده. توقع شما از رسمی های دولت چی است که این موضوع را واضح بسازن و واقعا این توزیع سلاح در قریجات چگونه است؟ قسمی که والستری جورنال میگه امو درست است یا چه قسم است؟ یک ذره به خیال واضح نیست نه؟
ما خود سلام و احترام خود به آقای مرتضوی صاحب تقدیم میکنیم و وظیفه نوشان را برشان تبریک میکنیم و موافقتشان را میخواییم. بحث یک بحثی است که باید با واقعیت ها و مدارک استوار باشد. ببینین اردوی افغانستان یک تشکیل مشخص داره که به اساس همون تشکیل مشخص به اردو کمک میشه و کمک خارجی است، پول افغانستان هم نیست که از هزینه خود میپردازه و منابع داشته باشه. ما امی جواب چه قسم از حکومت بگیریم که بگوید که هر جایی که خیزش مردمی میشه و افراد مسلح هست، بادن تحت پوشش می تحت کدام، یعنی در چتر کدام تشکیل دولتی؟ این تشکیل دولتی خود یک تشکیل مشخص است که شما دارین و خارجی برتن پول میتن. برای این مردم باز منابع پولیشان از کجا میشه؟ در وقتی که بودجه افغانستان تصویب شده و خارجی هم کمکشان مشخص است و مصارفتان معلوم است و تشکیلتان یک حد داره، شما چه قسم میتونید که یک در هر ولسوالی به هزارها نفر تحت پوشش تشکیل بیارین؟ مشکل در اینجا است که حکومت افغانستان که در کارهای خود لاجواب است و ناکام است که راست به مردم خود نمیگن که مردم افغانستان هم رایشان کمک کنن. یک حکومت است که همیشه کلخ میگذارن و تیر میشن، بازو کلخ او میشه پس او غرق میشن امو پالیسیشان و امو کارکردشان. چه قسم شما قبول میکنید که تشکیل پلیستان است مثلا 160,000 و تشکیل اردویتان است مثلا 200,000 یا تمام نیروهای مسلحتان 350,000 یا 670,000؟ شما باز میکنید که در هر ولسوالی ما 1,000 نفر دیگر هم جذب میکنیم، این خود تشکیل دو برابر میشه. برای تشکیل دو برابر شما پول از کجا میکنید؟ از کدام مدرک که تمویل میکنید؟ یکی دیگه خانم کوفی به یک موضوع بسیار خوب اشاره کردن، گفتن که در بدخشان حکومت برای 40 روز برای اجیا خرج میدن. وقتی بعد از 40 روز که شما مردم عادت کردن به خرج دادن و به پول دادن و سلاح هم به دست دارن، بعد از 40 روز مردم به کجا میرن؟ اینمی مردم است که از اینمی تفنگ خود استفاده میکنند، مردم آزار و اذیت میکنند و همو پولی که قبل از دولت به دست میآورند از مردم به دست میآورند.
همینجا پتمنصب همینجا همی دو سوال که شما طرح کردین ایره از آقای مرتضوی جواب بگیریم برای اینکه باز فراموش نشه. مرتضوی صاحب چی میگن شما در این مورد بیانات آقای پتمن؟
تشکر از پتمن صاحب. بدون شک تشکیل نیروهای امنیتی یک تشکیل مشخص است بر اساس همه تشکیل جامعه بین‌المللی نیروهای امنیتی افغانستان تامین مالی میکنند، اما در برخی موارد خیزش های مردمی صورت گرفته که اونا متکی به منابع خود بوده و حکومت برای اینکه اقدامات خودسرانه صورت نگیره تلاش داره که این نیروها را تحت کنترل داشته باشد و اگر اقدامی هم صورت میگیره در هماهنگی با نیروهای امنیتی باشد. کدام هزینه بالای دولت نیست.
یعنی مرتضوی صاحب تاسی د افغانستان جمهوری ریاست د وال استریت جورنال دا ریپورت ردوی چې افغان حکومت د ملکی خلکو د مصالح کولو پروسه پیل کړي.
ما دقیقاً درد میکنم حکومت تمام تلاشی در طی سالهای گذشته بوده که سلاح از افراد غیر مسئول جمع کنه. پروژه دایاک و دیدیار هم در این راستا بوده، هرچند موفق نبوده. هرگز علاقه‌مند به مسلح سازی دوباره نیست تا زمانی که ما اردوی توانمند داشته باشیم، پلیس به اندازه کافی تشکیلش باشد و نیروی امنیت ملی باشد. ضرورت به مسلح سازی دوباره نیست، اما در برخی موارد که مردم به صورت خودجوش از مکتب خود، از کلینیک خود، از سرک، از پل پلچک دفاع میکنند، قطعا اونا همسو با نیروهای امنیتی خود هست و نیروهای امنیتی در موارد لازم اونا را حمایت خواهد کرد.
بله، خب یک چند لحظه به شنوندای عزیز ما نوبت بدیم که اونا چی فکر میکنن. شمارای تلفون 0700-822-755 و 0799-203-540 شنوانده عزیز شما میتونین که سوالاتان را طرح کنین. بفرمایید.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتره.
البته فراموش نکنید که از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی همیشه در خدمتتان است. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله بله بفرمایید. سب سوالتان طرح کنین.
بله نظر.
بله
مزاول اصلا از گلوار و تمام شدیم.
خوش آمدید. سلام
امیوان شو تمام شنوانا
علیک. علیکم السلام.
اگر رایتان خاموش کنین صدا انعکاس میکنه یکی دیگر نمیشنه. بله بله بگوین سوالتان. بله بله بفرمایید سب گپ بزنید.
یو بل اوریدون که به حال اخلو بل وخلو زکه دی اوریدون که تلفون که تستون زده. بله میره بانیو که ازان معرفی که.
سلام علیکم. سلام بر شما آقای ندارم کارا و مهمونو شنمنده شما قاسم مدین اضافه شد زلای سخار.
خوش آمدید. بفرمایید سب.
شما جنگ سلامت باشین. وقت چیزی را شما پرسیش کردین از مهمونای عزیزتان. آنی وقتش در این چهارده جنگ همو قدر که معلول و معیوب و چیزاری ما همهیش از این خلای لعنتی چیزی که در این چلک یا چلک پنجاه هزار ویساب چیزی نیروی که دولت داره امیر بامی غیر رسیدگی بکنه همه جا کارش جور ساخته میشه. چی به این برسه که با سلاح را توضیح میکنه و کس هزار کس تست شخصی را یا خدای شخصی خود از طرق سلاح میگیرن. این نباید سلاح توضیح شوه. باید این چیزی که باید تجهیزات که با کار از باید دخود یمین نیروهای دولتی دخود یمین را شوه. این تو هر کس باید بالای کسی تا کماندان نسازن که هر کس می هر کس به هر طریق میتوانه بالای مردم ظلم است.
در رضایت من نه.
تشکر قاری
صاحب. بله اوریدون که لرو مهربانی.
بله آقای نظر سلام بر شما و آقای مراد و مهمانان عزیز.
سلام.
تشکر خوش آمدید. بفرمایید.
زنده باشید. من میخواستم آقای نظر
در تدیر ما میتونیم یک کدیگر مطلقا خوب بگوییم یا خوب از یابی کنیم یا مطلقا در ما در تصویر کلان زمانی که ما نیروهای مردمی مردمی یا پلیس های محلی مورد در تصویر کلان افغانستان مورد از یابی قرار میدیم نمیتونیم یک تصویر کلان افغانستان در یک چیز واحد در پده واحد پلیس اردکی مورد از یابی و شخص یک از یابی واحد مورد بررسی قرار بدیم از یابی قرار بدیم ساحات متفاوت از لحاظ ساخت سیاسی اجتماعی فرهنگی فرق میکنه تفاوت میکنه مثلا در ولایت لوگر ما میگه پلیس محلی داریم اردکی داریم هر نام شما بالاش میگذاریم کارکرد خیلی مثبت داشته عمل کرد خیلی مثبت شده چند سال دیگه که اینا تشکیل شدن تامین امنیت کردن صلح ثبات ایجاد کردن با مردم برخورد خوبی دارن کار با مردم ندارن امنیت تامین کردن و بزرگایش خودشون یواشای وقت بهشون میرسه مگر تفاوت اینو با بعضی خود دیگه است که اینکه بس خود بزرگ میرسه یواشای وقت میرسه بهشون پول میرسه تل میرسه ماشاتو پرداخت میشه مگر در بعضی جاها همین رویه و همین عملکرد کارکرد نیست شما گفت اکو توضیح میده مثلا توضیح نمیشه مثلا دولت نظرها رو ما بهشون نمونه مطابق میده اونجا مستقیم با مردم دیل یا معامله با پول اصلا صورت نمیگیره با میهمان های قدرت که بنگر خارج بونا معامله صورت میگیره پول پرداخت میشه بونا با خود خود با خود مشکل پرداخت میشه علت میشه که خوب به این های چیز بدبختی بدی از چیز شقاوت فلکت بدی ما بار دارم این چیز این فرهنگ خشونت فرهنگ عاطفه کشی و مهربان کشی از بین میره آن قدر انسانیت عاطفه و مهربانی در درون انسانی کش از بین میره که در فرخنده در انسان کشته میشه هزار نفر اون رو میبینه رفتر ها که یاگیری پیشگیدن میکنن عکاسی میکنن فلم برداری میکنن زمانی شما خشونت فکری و رژیمه به ترویج میکنن شایعه میدیم توی یه خطاب که شما جمع در تورینتر میکنن یک اینا جنات
پدې خاطر چې تشکر پدې خاطر چې نور اوریدون کې هم لاین کې دي او ټول ته فرصت وي نور ته به فرصت ورکړو مهرباني وکړئ
بلې السلام علیکم سلامونه تاسو درنو ملمنو ته او تاسو تخنیکي او کاټه جزمیل ملمنو
ولې کوم اجازه پته دره ولې مهرباني
مانا فیصل صاحب لاړ پښتو څه بوله چې دا ملشه ټول د دولت تر کنټرول لاندې دي او د ولسوالۍ قومندانانو تر خپل تاسو وګورئ هغه د ولایت د مرکزی ولایت قومندانان نه مني ټول خپل په سر دي ټول محبسونه لري هلته پاټکونه اچولي دوی ته په څلورو پنځو میاشتو کې ماشینه بلې د پښتنه لرم بل هم لرم تاسو وګورئ هر هغه دولت چې ملشه جوړه کړې ده لکه د ډاکټر صاحب نجیب الله په حکومت کې همدغه ملشه راپورته شوله بیرته یې ډاکټر صاحب نجیب الله له قدرت نه وغورځاوه او ټوله دولت یې واخېسته در بدره یې کړه او نو اوس تاسو له پټمن صاحب نه مې دغه پوښتنه ده چې پټمن صاحب دغه خلک چې اوس مسله کېږي دغه خلک دغه قدرتمن چې اوس په قدرت کې دي دوی خپل د قدرت د بقا لپاره یې نه مسله کوي آیا په آینده کې مونږ په نظر نه رسېږي چې دلته به انتخابات وشي او یو ټاکلی حکومت به د خلکو په خوښه راشي آیا دوی د آینده د مرض لپاره دغه خلک د ځان لپاره نه مسله کوي مننه
مننه کوو صاحب یو بل اورېدونکی هم خلو
بله
جناب مراد صاحب تاسو محترم تاسو نن نو په سلام نو کرما په دې کوم
وعلیکم السلام
سلام څه خبر اوسه واخې دا نه مسول سوال فعالیت کې یو جديد څنګه دا هغه څه سره چې ګناه خلکو باندې زموږ د خلکو تر سره کوي خو زموږ هم دغه په خبر دا چې متوسطانه په حکومت کې په خپل په مهم پوسټونو کې حکومت خپل هم دا نه مسول په مسول کې سوالو کسانو هغه په لیان او اطمینان دي نو هغه مستقیم غیر مستقیم او له خدای خلک نه کې ترڅو چې دا هغه مشران په خپل احساس کې ونه کې او دا نه مسول وسوال دا لا دوه نه خريزه چې کومه چې دا به حل شي او په هر بکان او طارق مان کو دا چې هغه چې وطن دوز چې په وطن باندې نه وین دي لکه مثال په کونر کې هغه مطلب نه جوړ کړی دا اما بعضي اشخاص چې دا حکومت انکارات د سوي کتاب کوي هغه بیا غیر قانوني دي
ډېر زیاته مننه تشکر
بله خب مرتضی وی صاحب بعض سوالات را که مربوط به شماست لطفا جواب بدین صاحب
تشکر از شنوندگان شما که تماس گرفتن ما با تاکید میکنم که سیاست حکومت در ملیشه سازی نیست و مردم افغانستان از ملیشه سازی در گذشته رنج برده و حتی در مواردی که طالبان در بعض جاها زندانهای شخصی داشتن و مردم زندانی کرده بودن حکومت در عملیاتهای موفق شدن وارد زندانها شده و کسایی که زندانی بودن آزاد کردن و ما باید تاکید میکنیم که هیچ تلاشی برای مسلح سازی دوباره صورت نمیگیره، بلکه تمام تلاش حکومتی است که چطور میتونه حاکمیت قانون دوباره تامین کنه. در نقاط که خلاهای امنیتی وجود داره، بله مشکلات هست، شاید صلاح دست مردم باشد، ولی این حق مردم هست که از کلینیک خود، از خانه خود، از مکتب خود، از سرک، پول فروچک و تحصیلات مربوط به خودشان دفاع کنه. و در این مورد حرکت هایی که صورت میگیره بدون شک حکومت حمایت میکنه.
بله تشکر. پتمن صاحب به سوالا به شما راجع بود، صاحب بفرمایین جوابتین.
ما خو از مردم افغانستان و کسایی که اشتراک کردن یک جهان سپاس، بخاطر از اینکه همصدا بودن و تمامشان درد مشترک دارن. و شما شنیدین که از هلمند، از لوگر، از تخار، از هر جایی تو نیست که یک نقطه یک مشکل داره، دیگه نقطه دیگه مشکل داره، درد مشترک است. و کلگی همه پروگرام حکومت رد میکنن، ولی متاسفانه که حکومت هم این کارا میکنن و هم برای توجیهشان هیچ دلایلی ندارن و منکر میشن. ما دوستی که از هلمند تلفن کرده بودن، داغه په جواب که باید وایم چې بله، ما مخکې هم تاسو حضور ته عرض وکړ چې دغه تجربه یو ناکامه تجربه ده. خوخه زه به دا پوزیشن د غړي په حیث خوشاله شم که د افغانستان ملیشي، د افغانستان حکومت چپکی، ځکه چې دوی خو نه هیڅ یو قانوني حل ته غاړه نږدي. نو چې نږدي بینو خبره داده چې هغه څوک چې د خپل مخلوق د لارې نه چپکیږي، یعنی هغه خالق چې مخلوق را پاچیږي او چپکیږي، د ملت لپاره به دام یوه دغه خوشبختي وي. یعنی هغه حکومت چې په خپل خیر و شر نه پوهیږي، نو پرېږده چې هماغه څه چې کړي دي د خپلو اعمالو په نتیجه کې، د خپلو اعمالو نتیجه وګوري. من خو دوی ته د زړه شوي ده، او په دې ملت باندې د زړه د درد نه ځینې مشورې چې ورته ورکوو، او دغه تیر تجارب بیا تکرار نه شي. ولی حکومت د غرقېدو په حالت کې دی. ما مخکې هم ویل چې هر بوټي تلاسه چي دوی نو کله وایي چې دا خلک منګه چې مصلح کیږي، دا تاییده و دوی د خپلو ملکیتونو نه دفاع کوي. کله وایي چې موږ مکلفیت لرو، کله وایي چې اردو تقویه کوو. تاسې د حکومت نه یو واحد نظر نه شئ اخیستلی چې حکومت یو مشخصه پالیسی ولري چې د افغانستان خلک د هغې پالیسۍ سره ځان عیار کړي. دغسې په اوبو لاو حکومت او دغسې بې پالیسۍ حکومت چې نه د جنګ په برخه کې پالیسي لري، نه د سولې په برخه کې.
پتمن صاحب وبخښئ،
حکومتداري په برخه کې پالیسي لري.
یوه خبره چې دغه د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت، یا د ځینو ټوپک سالارانو ملاتړ کول، یا ځینو ته وسلې ورکول، آیا دا صرف د ولسمشر غنی د دې یو کلن حکومت کار دی، او که دا څوارلس کاله په افغانستان کې دا لوبه روانه ده؟ یعنی هدف مې دا ده چې د یو حکومت د منتقد په توګه یوازې تاسې د ولسمشر غنی پر حکومت ولې انتقاد وکړئ؟ ولې دغه ټوله پروسه مثلا چې تاسې هم د پخواني حکومت برخه وئ، دغه مشکل عمومي نه دی؟
بلکل موږ داسې نه وایو چې تیر حکومت چې و ډېر ښه کارونه کړی دي. دغه حکومت تر تیر حکومت بدتر شو، موږ په یو بدتر حالت باندې غږیږو. په تیر حکومت کې هیڅ ولایت سقوط نه و کړی حد اقل، په تیر حکومت کې د داعش دغه نه ظهور نه و. داعش خو د غنی د حکومت پدیده ده، د ولایت سقوط د غنی د حکومت پدیده ده.
په تیر حکومت کې خو کافی زیات خارجي عسکر و، کافی زیات خارجي مرستې وې، کابل بانک له پیسو ډک و، قسم چې هغه په آخر کې یوړل شول. خو یعنی دغسې یو ستونزه خو د حکومت پر وړاندې دومره لوی چیلنجونه هم نه ول.
ګوره دغه چیلنجونو کې دغه اوسنی حکومت شریک و. زه تاسو ته که نمونه واخلم، دا خلک په چارو کې دي. اوس ګوره د دې حکومت د ملي امنیت دستګاه په تیر حکومت کې هم په امنیتي سکتور کې شامله وه. جناب اتمر صاحب په هغې وخت کې وزیر داخله و، اوس مشاور د امنیت. ډاکټر صاحب غنی د امنیت د پروسې د انتقال مسؤول و. یعنی دغه اوسنی مسؤلیت چې د ته راجی دی، او د اوسنی حالت چې د دې مسؤول په حقیقت کې ډاکټر صاحب اشرف غنی دی. هغه به په دې هر ولایت کې ته و بیرغونه بیا چپول، او ویلی به چې دغه د تاسې ووتلی او دا ملک موږ ساتلی شو. جناب وزیر دفاع چې و په تېر دغه کې د سولې د شورا د دارالانشا رئیس هم و، وزیر مخابرات هم و، مستقل پوستونه هم لرل، او دغه نور چارواکي چې اوس په دې حکومت کې دي. دا خو د ډاکټر غنی د جناب کرزي صاحب د حکومت یو فریکسون و چې هلته دوی په هغې وخت کې هم د ځان دپاره کار کو، او هماغه فریکسون جمع یو لس انجیوګانې چې دوی په واک کې لرلې په هغې وخت کې، چې د هغې انجیوګانو د لارې نه د د خاغلی کرجی حکومت یعنی دغه کړو پوسیده کړو او اما ان جی او غانې جمع دغه ګروپ چې د کرجی په حکومت کې اوس قدرت تر رسیدلې د هغه حالت نه د حالت بدتر شو. د خلک خود نه وی خلک نه دي چې راغلي، دا خو ماغه خلک دي چې په هغه وخت هم نظامی پوسټونه لرل، هم سیاسي پوسټونه لرل، حتی د هغه حکومت تجربه هم ځان سره انتقال نکړه. نوی د شي کارونه وکړه چې هغه حکومت چې تیر اعتبار حد اقل لري هغه اعتبار هم د شو خود سره مخامخ ک. مثلا په اماغه وخت کې تاسو د دل چې سرانه ایت په افغانستان کې څومره ورته په تن حد جنگ مثلا نه ده، دلته د افغانستان د اقتصاد مسله ده، په افغانستان کې ګوره
بهرال پټمن صاحب
تاسو باندې چې په تیر حکومت کې فساد وو.
بله پټمن صاحب بازم برتون نوبت میاد، بازم برتون نوبت
میاد، ګوره
خیر باشه، بازم برتون نوبت میتیم برای اینکه یک ذره دیالوگ شه، برای اینکه مونولوگ نشه. میگه بعضی از منتقدین رادیو آزادی بله مرتضوی صاحب، حال ما در قسمت دوم زیادتر روی راه های حل صحبت میکنیم. مبارزه در افغانستان صاحب تنها در یک ساحه نیست که به مردم که نرمال هستند در قریه سلاح داده شد، در ساحات مختلف مثلا بسیاری ها میگن یکی از مشکلات عمده و اساسی مبارزه بر علیه فساد اداری مثلا در افغانستان است. دوم مسئله ایست که نظام سازی یک کمک بتی پیش میره، نظام سازی درست نیست و کسایی که مثلا یک وقت جهاد کردن هنوز هم نمون به عنوان از اینکه پدر کلانایشان سب جهاد کردن هنوز هم میخواین وزیر باشن و رئیس باشن و وکیل باشن و جنرال باشن، ایگه پا اوها کارها را مشکل ساختن. از او خاطر به خاطر از اینکه یک نظام قوی ایجاد شوه سب، یک مرکزیت ایجاد شوه سب، چی اقدامات در پیش است که در نظر داره حکومت سب؟ مرتضوی صاحب بخلم نمیشنه این صدای ما را. ولی مرتضوی صاحب بخلم تلفونش قطع شد، یا البته اونام وقتشان کم است و خداحافظی کرده، بدون خداحافظی به خلم رفتن. به هر حال خب پتمن صاحب ما و شما ماندیم، یعنی ما میگیم که از انتقادات بی جای اگر تیر شویم صاحب، یعنی در ساحات مختلف برای از یک نظام سازی درست شود، دولت قوی شود، تمام پایاش صحیح شود صاحب، نه تنها دولت، همین مخالفین اپوزیسیون یا میگم چندان فکر ندارن صاحب. ای اپوزیسیون هم یک قسم یک فکایی یاد ما مادمو رو بگویم صاحب که سابق هم تکرار کردیم در مورد اپوزیسیون ایست که در میال بهار هم آمد صاحب، در بهار در سمت شمال در مخصوصا در انخوی اینجا صاحب مردم هم این گوسفندای خود به دشت میبرن به چراندن صاحب. باز ما یک دفعه شاهد شدیم و در خورتدکی خود صاحب که ایران مانده بودیم که این برایکا که نه به دنیا میه ایره از مادرش جدا میکردن و میبردن در جای پت میکردن، باز یک دو سه ساعت که ایره اعلام پت میکردن، باز پس که اعلام میداد باز خیالش که هر کس هر گوسفند دیگه را گیر میکرد این مادرش است اون مادرش است از خاطر شیر صاحب. باز ما گفتیم این چه قسم ظلم است، چرا این کارا میکنی؟ میگه که بازی چوپانا میگفتن این به خاطر این کارا میکنیم که یا برم از خاطر شیر بمکه که کل گوسفندای دیگه سر شیر بیه که باز از شیرش استفاده بکنیم. حالا اپوزیسیون هم صاحب هم قسمی در هر گروپ هستن، منتها نه سیاست از یا معلوم است، یعنی مادرش بگویم نه چپ راست معلوم است. یک وقت یک سیاست چپی و راستی بود، یکی مثلا به اساس دین بود، دیگه به اساس نشنالیست گرایی، یک چهار ساعت یک چهار یا پنج گروه بود. مگه مال سه گروپ ها بسیار زیاد شده و از خود یک پلان صحیح هم ترکده نمیتونن که به حکومت کت پلان یک جای انتقاد کنن. این تنها در انتقاد خصب به جای نمیرسیم. نظر شما در این مورد چیز حال اپوزیسیون هم هستین سه؟
اما خود تشکر میکنم از همیشه شما مذاقه میکنین که همی به اصطلاح گوشای شنوینده را شما نوازش میتین، تشکر. اصلا پدیدی اپوزیسیون در افغانستان برای بار اول جبهه ملی نوین افغانستان با طور واضح اعلان کرد که ما اپوزیسیون هستیم و دیگه حرکت هایی که شما میبینین با یک سلسله مثلا توقعات نمیگویم خب با یک سلسله مثلا حکومت اصلاح شوه و چی بشوه و چی و چی بشه، یعنی انتقاد مشخص و طرح مشخص برای حکومت پیش نکره. ببینید جناب نظر صاحب، هر حکومتی که به هر شکل آمده باشه پس باید به همون شکل تغییر کنه و جای خود به یک حکومت دیگه واگذار شوه.
بله
در دنیای دموکراسی انتخابات یک اصل است. هر حکومت که به اساس انتخابات آمده باشد باید و در صورتی که ناکام شود پس باید از طریق انتخابات یک حکومت دیگه بیاید که طرح مامی است.
بله.
حکومت فعلی افغانستان در تمام ساحات، در ساحه امنیت، در ساحه اقتصاد، در ساحه حکومت داری خوب ناکام است. پس اپوزیسیون یا جبهه ملی نوین افغانستان طرح انتخابات پیش کرده، ما نه سر جرگه تمرکز داریم نه سر دیگه مسائل. میگیم همین حکومت با وجود اینکه که در انتخابات تقلب بود، با وجود اینکه یک گروپش میگه ما با اساس تفاهم نامه سیاسی اومدیم، یک گروپش میگه ما انتخابات بردیم و کشمکش های داخلی آنقدر است که به سطح امیر حوزه یا به موافقه نمی رسد یا به توافق یکی دیگه یک نفر مقرر کنه که
بله. امین جان پتمن صاحب به خاطر از که به شنوانده محترم بله به شنوانده محترم و واضح تر شو صاحب، شما از می مثلا در مورد صلح چی پلان داری؟ مثلا مذاکرات صلح چی میکنین؟ مثلا در روز ما شنیدم در ترکیه در دو شهر عزیز یک جنگ کلان بر علیه پیکاکا که میگن خودشان تروریست ها موجود است، دولت اتر چی کردن؟ گفتن که ما 3 روز وقت میتیم که تمام نفرهایی که در اونجا هست از این 3 قریه یا از این 3 شهره که هست ما کلش بیرون میکنیم و مطمئن میشیم که کل نفرها از اینجا بیرون کشد، بعد از اون اینجا رو ما بمبارد میکنیم، سر سنگ نمیمانیم. بس اون سال یک پلان بسیار واضح را اعلان کردن بعد از 3 شهر سب. اتر پلانا مثلا اپوزیسیون نداره سب، یعنی گفتن نمیتونه که ما مثلا فلانی 3 شهره که خانه داعش و خانه طالباس ما اونجا نفرایش خالی میکنیم، مثلا میبریم به جای امن مزار شریف اینجا اونجا را بمبارد میکنیم. یعنی تو یک پلانای مشخص اگر اپوزیسیون تره بکنه شاید حکومت هم از او فایده ببره. نه خوزیب
ببینید جناب حضر صاحب، شما در حکومت در ترکیه که شما فرمودین وجه حکومت کار میکنه نه اپوزیسیون، یعنی حکومت گفته که ما این میسی قرار کردشان به تکلیف هستیم که به نظر ما حقوق بشر و سایر مسائل به درون جمعات شود که سی قرار چه قسم انتقال میده که به نسل کشی متهم نشود. او حکومت است، اپوزیسیون خود در ترکیه که انتخابات نبرده این کار نمیکنه بلکه حکومت کار میکنه. طرح ما درباره صلح که شما سوال کردین برتان جواب میگیم، ما طالبان و حزب اسلامی را به حیث یک طرف میپذیریم در مذاکرات صلح. و در کوت آمده طرح اپوزیسیون ایست که اگر طالبان در مقابل صلح و حزب اسلامی در مقابل صلح می خواهد که شریک حکومت شود، حکومت افغانستان باید ایره بپذیرد در طویل المدد. اگر طالبان می خواهد که به افغانستان بیاید باید برشان فرصت داده شود که آمادگی خود بگیرن، هم حزب اسلامی افغانستان تحت رهبری محترم حکمتیار صاحب و هم تحریک طالبان بیاین. اما فرصتایی که برای افرادی که در داخل افغانستان است به خاطر انتخابات و اشتراک در پروسه سیاسی مساعد است برای طالبان هم مساعد شود و بین از طریق پروسه سیاسی و انتخابات آزاد در یک حکومت شریک شود که سر مکانیزمایشان باز بس میشه. حکومت افغانستان این طرح نداره. حکومت افغانستان میگه صلح میخوایم، خود یعنی صلح با اساس کدام مکانیزم؟ مکانیزم اینمی دو مکانیزم
برای بخیر عجب
بله
دا کم د منشور کرخه چتا سی یاد کړی د جبهه نوین عینی خبری خود حکومت چارواکی کوي، عینی خبری هولس مشر غنی کوي چې طالبان د اساسي قانونو منی توثیق خاله دی پریک دی را دشي قدرت غوړي، حتی ویل ک طالبان راځي را دشي په انتخاباتو کې را انتخاباتو کې د ګډون وکړي توثیق خاله دی پری دی، یعنی څه توپیر دی د دې دوه ترمنځ؟
توپیر پکې دا دی چې د دروغ او منګریشتیا وایو، ځکه تاسو ته ځوایم د حکمتیار سیب ګروپ دا دریم ځل چې د دوی سره مذاکرات کوي او هغه حاضر دي پرته د قید و شرط نه راشي په افغانستان کې په سیاست کې برخه واخلي، اما دوی په زغرد اعلان نشي کولای چې حکمتیار صاحب د تور لیست نه وتلی دی او موږ افغانستان ته د راتک هرکلی کوو. پوره د دروغ او د رښتیا خبره ده. موږ چې څه وایو دا زموږ برنامه ده، دا رښتیا دي. حکومت چې څه وایي په تیرو 14 کالو کې دروغ ویلې اوس هم دروغ وایي.
اوس باید د حکومت استازی وي چې پټمن صاحب محترم چې اوس باید د حکومت استازی وي چې هغه وایي چې هغه واقعي دروغ وایي که تاسو رښتیا وایي. بیرته راځو اصلي موضوع ته. سپارښتنې مو څه دي د افغانستان حالت تاسو کتلی په حکومت کې پاتې شوي یاست د امنیتي دستګاه د پیاوړتیا لپاره او د دې لپاره چې ضرورت دی ته پاتې نه شي چې پار کړي کې خلک مسله شي څه باید وشي؟
اول خوزه د جنگ ترڅنګ هیله لرم چې نړیواله ټولنه هم تر دې زیات نور د افغانانو د وژلو د پاره لاسرزنې پاتې نشي، او دغه د صلح پروګرام چې دوی طرحه کوي د دې خطوط باید اعلان شي او وایي چې د افغانستان حکومت یا نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې حضور لري، لکه ما چې مخکې په دوه میکانیزمونو باندې خبرې وکړې، دا خطوط د اعلان کی او د جنگ تر څنګ چې د جنگ لپاره آمادګي نیول کیږي، که هر حکومت وي هغه خپل اردو لري، خپل پولیس لري او مخالف ته چې د خپلو خلکو نه دفاع وکړي او دغه وکړي. اما د دې تر څنګ چې دا جنگ ډیر اوږد شو، دا جنگ ډیر زیات تلفات لري او دا جنگ موږ ته ډیر قیمته تمامیږي، هم په بشري لحاظ باندې چې بشري لحاظ باندې موږ تلفات ورکوو، هم په اقتصادي لحاظ باندې، هم موږ دغه جنگ تقریبا په یو مستعمره هیواد باندې بدل کړو چې زمونږ هر څه اوس د نورو په لاس کې دي، او د جنگ هغه پیسې چې دوی موږ تراکي دا موږ ټولې په جنگ مصرفو، دا زمونږ په آبادۍ او زمونږ په استقلال باندې نه مصرفیږي. همدغه رقم موږ هغه بنیادونه چې باید رغولي وي، لکه د انتخاباتو کمیسیون تاسو اوس ګورئ چې 14 کاله 15 کاله بعد به هم په هماغه دغه کې دي. زمونږ پیشنهاد دا دی حکومت ته چې د صلح مسله او د امنیت مسله یو ملي مسله ده چې د افغانستان په فرد پورې اړه لري، په دې باره کې باید دوی صادقانه برخورد د مسلې سره وکړي، او هغه څه چې واقعیت دی او د حل د دغې معزل نه دی د وتلو لاره ده، په هغې باندې باید دوی تمرکز وکړي، او حکومت د منافقت سیاست پرېږدي، د صداقت سیاست، د ژوند په ټولو چارو کې د افغانستان د خلکو سره شریک کړي. زموږ د نظره د صداقت او رښتینولۍ سیاست او بیانی واقعیتونو باندې ولاړ او د خلکو حقوقو ته احترام او درناوی او د روڼتیا خواته تک دا هغه څه دي چې موږ یو د حل لارې ته رسولی شي.
تشکر. یک چند لحظه وقت داریم، مهمانای ما چون یک نفر شد از طرف حکومت نفران نیستن، آقای لالای هم وعده خلافی کردن، آقای امیزه هم تشریف نآوردن، از او خاطر ما و شما خوب یک مرجع قوی داریم و هم شنونده های عزیز ماست. شما تلفن میکنیم یک چند لحظه براز نام موقع میتیم، اونا مخصوصا راه های حل پیشنهاد بکنن، و شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540. بخیالم که یک کسی امیال در خط تلفون است و وصل شد. بله شنوندی عزیز ما بفرمایید.
مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
نظر صاحب خوب هستین؟ بخیر صاحب.
تشکر. تشکر. خوش آمدین به برنامه زید. بفرمایید.
سلامت باشین. دوستان صاحب دار از پتمن صاحب سلامون رو رنده کنم. عبدالله مصابه نتاسته.
و علیکم السلام. مهربانی.
ګروپان صاحب لمړی خدا چې پټمان صاحب نظر سره د نوصل په سلو کې موافق یم، واقعاً چې موږ حکومت اوبو ورخت وړی هر خواته سیاست شي چې پلاس نه ورځي، موږ ډېرې بېلګې لرو د اشرف غني په راتګ سره افغانستان ولس هیله لرله چې دی خپله د اقتصاد برخه کې دکترا لري او پوخ سړی دی، د بعد مرغې د پر اتاک سره حالات نور خراب شول، موږ تحصیل کرده وګړي له هېواد نه ووتل، اوس هلته بهرنۍ نړۍ کله چې نه مني بېرته د اشرف غني حکومت هم اعلان کړي چې موږ دلته هم نه منو، یوه رسوایي او بل رسوایي نړۍ به هم ونه اورېدل شي. په بدخشان کې حکومت وایي چې موږ کوم کسان چې د مخالفینو په ضد راپاڅېږي یوازې د څلوېښتو ورځو لپاره موږ هغو ته خرڅه ورکوو، د په بل روسي چې روس له تاریخ ورځو دا په دې معنی چې یو دي خپل د تیزان خرڅه پیدا کړي. او بل د پټمن صاحب نه دا پوښتنه ده، آیا پټمن صاحب بهرنۍ نړۍ خصوصا غرب چې دغه نظام جوړ کړی هغه وخت چې ډیوډ پیټرایز دغه د محلي پولیس اربکیتوب سلسله راپور کړله، موږ لومړی ورځ نه دا په دې معنی نه و چې دغه نظام په خپل هغوی سقوط ورکړي، ځکه تیر تاریخ موږ ولیدل چې کله کمونیزم ملیشیا رامنځته کړه نامغه پایل نه دی نظام د سقوط په معنا و چې وروسته بل اخر ولیدل هم چې دوستمی ملیشو هغه نظام
ډیر مننه پښتو. بله مهرباني.
بله
پښتنه په پاتمان صاحب دا ده کله حالات داسې دوام وکړي، آیا دا کوم تصور چې موجود ده په دې معنا چې خپل بهرنیان غوړي دغه نظام
لسقوط سرمخ کی؟
دا تصور او
پختنه سیده او که اشتباه ده. یک شنانی دیگه هم هست، باز آقای لاله هم در خط تلفون هستن، همراه از نامی از داره صحبت میکنیم. بله شنوانده ایزی سوال تان تره کنید که الان وقت زیخ شده میره. بله بفرمایید.
خوب بله
خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب
بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خوب بله خو از جبهه نوین ملی افغانستان صحبت کردن. من سوال میکنم به جبهه کسی جبر رهبری کنه که او یک شخص آدم مسلمان متدین شخص بسد برای غصه نباشد. خود رئیس افغانستان شهید هستن که احمد قهدی کسی بود که تمام ذرات لایه بیشی بود و کمکار در قوم خواست در اختم تخواست داده بودن.
بخیر همین شخصی نشو برزی که خودشان نیست حالا خودشان نیست.
صدیقی صاحب در موضوع به هر پختنم اکره بده خطر چه وقت دیر کم ده و نور آوریدون که هم لرو نظر صاحب همیزه لاله صاحب را سر تدریفون
پریکه گره. تشکر آقای مکندوس.
لالی صاحب خبرونه ته په خیر راغله مخ قسم جنازر صاحب ګلا وکړل چې بیا وفای دی وکړله خو خیر
راغله طریق ټلیفون آمدن بل اخره
بله من د خبرونه ډیر کم دقیق لرو بس پدې دی چې د خلکو مسله کول آیا د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد خل پوزي تګلار ده او کده دې پر ضد پر امنیتی ځواکونو زیات تمرکز شي هغه د خط تجهیز او تمویل شي مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول په بښنې سره چې رسیدګي مې نو وکړه بخشنه غواړو ورسته در دي سلامونه تاسو ته تاسو درنه میلمنو ته او تاسو ته راډیو دلاري خود او ریډیو په نړۍ د کومي احترامات او سلامونه وړاندې
کوم. وعليكم السلام.
دا سي افغانستان درې ګونی کوي لري او په درې ګونی کو کې بل خصوص خاص امنیتي سکتور باندې زړه آباد کوم چې دفاع وزارت داخله وزارت امنیتي ملي چې امنیتي سکتور دی دا چې په دغه اخیری کې جنگونه په مختلفو ولایتونو کې ډیریږي دا چې د جنگو د مارولو لپاره یا د دشمن د مارولو لپاره ځینی سری یا پیشنهادونه یا په ځینو نقطو کې خلک غیر مسؤل افراد او اشخاص مستلکیږي او د دوی غواړي چې د دشمن مخه دی ونیسي. زه په کتای توګه باندې دغه مسله په دې خاطر باندې ردوم دا نتیجه په افغانستان کې غیر مسؤل افراد او اشخاص وو دروسه پر نه دور کړي کچيري څوک وایي چې د دشمن مخه ونسي یا د دشمن په مقابل کې ودرېږي وجنګيږي نو به ترينه ګزینه یا به ترينه لار د دفاع وزارت یا اردو ملي ته یا پولیس ملي یا امنیتي ملي کې ځانونه څوکي او د دې لارې دی د وطن څخه دفاع وکړي کدي د پردویو برنامه د اغه نیابتي جنگ د خوندانو برنامه غواړي چې په افغانستان کې تطبیق کی ځینې روسي پلوه او ځینې هغه خلک چې د پاکستان او د هندستان نیابتي جنگ غواړي په افغانستان کې ادامه ورکړي. زه فکر کوم چې دا به افغانانو ته د غوښتنه په ډیر ګران قیمت سره تمام شي. دا چې حکومت نظامی مخالف او سیاسي مخالف دواړه لري یا په حکومت کې ځینې ستونزې او مشکلات شته بلې ستونزې او مشکلات په حکومت کې شته که زموږ ځینې سیاسون په دې لټه کې واوسیږي چې ما ته چوکۍ نه ورسېده نو زه به دا حکومت تخریب کړم یا که ما ته په حکومت کې ځای نه و حکومت ناکامه دی. حکومت په هغه وخت کې ناکامه کیږي که د افغانستان خلک خپل او مملکت او خپل حکومت د ځان ونه بولي او ورسره ونه درېږي یو بل ته لاس سره ورده کې کوبک ونه کړي دغه حکومت به د ناکامۍ سره مخامخ شي او دا به د پردیو دپاره یو زمینه برابره شي. بله ګزینه که دا خلک وایي چې موږ به د دې حکومت بدیل یا بله ګزینه لرو ازمویل سوي خلک خو ازمویل سوي دي که نوې چهره دوی لري او هغه په درش ډول باندې په افغانستان خلکو ته په درش ډول باندې خدمت کړی دوی مهرباني دي چې دوی دغه پیش کړي کنیم ما پیشنهاد دا دی چې د خپل امنیتي سکتور د مورال کمی کولو دپاره باید یو بل لاس سره ورکړو او دا تخریب ونه کړو. د دشمن دپاره زمینه باید برابر نه شي که زموږ سیاسون دي او که د نظر خاوندان دي باید که پر حکومت باندې نقد وکړي نیوکې وکړي
غلطی یا کمزوری اړخ یو څه بله امین جان امین جان صاحب بله امین جان صاحب امین جان صاحب امین جان صاحب امی عضو چی ولوسی جرگ صاحب چی میکنم برای اینکه یک ذره تشویش ایجاد کرده در بین مردم یک وضاحت نمیخواین شما از حکومت کی رو واضح بسازه این گپ وال استریت جورنال درست است یا غلط است صاحب که مردم هم تشویش خلاص شوه؟
دا چې ولسی جرګه مسؤلیت لري او د مسؤلیت په څنګ کې خلکو چې دوی ته رایه ورکړي دي په دوی باندې دا باور کړی دي که چېرې موږ د خارجي رسنیو پر هغه پر څرګندونو باندې دا باور ولرو چې هغه د حکومت په تخریب کې ځینې اړخونه راپورته کوي، زه فکر کوم دا هغه بې باوري دي چې موږ همیشه د څلوېښت کاله په هغو بې باوري پسې تللي. داسې ولسي جرګه نن مسؤوله ده او مسؤلیت هم لري. په ولسي جرګه کې نظر فرضي دی، مګر په فرضي نظر کې زه یو شی ویلی شم، داسې نه دی چې دښمن نفوس په ولسي جرګه کې نه لري یا سیاسي مخالف یا نظامي مخالف هلته نظر نه لري، بلې هغه نظر لري. خو زه وایم هغه څوک چې د ولس استازیتوب کوي، د ولس استازیتوب په دې معنا باندې دی چې د ولس د ګټو څخه دفاع وکړي، او دغه حکومت چې په وجود باندې راغلی دی دغه ولسي جرګه ولسي په دې کې په دوو چوبونو کې د یو ډلې طرفداري کړې وه. نن چې ځینې خلکو ته چوکۍ نه ورسېدې، نن که دوی د خپلې چوکۍ یا د خپل ځان په خاطر باندې د خارجي ځینې خارجي رسنۍ بې ځایه څرګندونې تاییدوي یا هغه مسایل تاییدوي چې هغه د دښمن دپاره زمینه د جنګ
برابر، مننه لالې صاحب، دپاره
زمینه د تبلیغاتو برابروي. زه وایم چې زموږ سیاسون باید چې سخنګوي د سخنګوي د وطن د دښمن.
بله، ډېره زیاته مننه لالې صاحب، ډېر زیات مننه. بلې پټمن صاحب، دلالي صاحب څرګندونې مو اورېدلې. دی وایي چې په هیڅ ډول له دې سره موافق نه دی چې شخصي ملیشي د جوړ شي او نه حکومت دا کار کوي، بلکې ځینې بهرنۍ رسنۍ یا ځینې کړۍ دي چې د حکومت د کمزوره کولو یا د هغې د بدنامولو هڅه کوي. او دی وایي چې ځینې سیاسیون باید داسې انتقادونه او داسې مسایل راونه پاروي چې هغې ته د افغانستان د حکومت د افغانستان د نظام د دښمن ګټوي. پلانډو یې کوي تاسو مهرباني.
دلالی صاحب، نظر ته په درناوي سره موږ نشو کولای چې تاسو اوس د لالی صاحب خبرې هم تاسو واورېدې او د ستاسو په رډیو کې په دغه باس کې د افغانستان د ولس خبرې هم تاسو واورېدې. د افغانستان په ولس کې پرته د هغه نه چې دغه وطن دوست صاحب چې ټلیفون وکړ، کېدای شي زه فکر کوم چې اقو زحمه به زیاته کړي ورته، ځکه ټلیفون یې راورسېده هغه چا چې موظف کړی دی خپله اقو زحمه د هغوی نه واخلي. من نشو کولای چې د ولس د حقوقونه دفاع ته د دشمن د سخنګوی خبره وکړو. دا ولس په موږ حق لري، موږ د دې ولس بچیان یو، او د دې ولس هر کړم او ستونزه به موږ برملا کوو، په حکومت به خپل انتقاد کوو، او حکومت به سمې لارې ته راولو، او که سمې لارې ته نه راځو د دیموکراسۍ اصل دا دی چې حکومتونه به بدلوو. دا شاهي نظام نه دی چې پاچا به مړ کیږي او به بل پاچا راځي او به دغه زوی پاچا کیږي. دا جمهوري نظام دی. دا داسې نه کیږي لکه څنګه چې د ولسي جرګې عمر دا د په اووم کال او شپږم کال کې روان دی. به موږ ویو چې په افغانستان کې دا نظام دی، دا به شپږم او اووم کال ته موږ ورځو. موږ مدني حقوق لرو، موږ اساسي قانون لرو، موږ خپل مبارزه د افغانستان د اساسي قانون، د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ او د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر بنسټ باندې عیاروو، او موږ خپل مبارزه کوو. مبارزې ته د خلکو د حق غوښتنې ته او د خلکو چغه
پورته کول
دا د دښمن غږ نه دی، دا د دښمن غږ نه دی، دا
د پټمن صاحب
او د دښمن ترمنځ باید فرق وشي.
بسیار زیات تشکر آقای پټمن، آقای حمیده صاحب و دیگه کسایی که قبلا هم اشتراک کردن، از اونام بسیار زیاد تشکری میکنیم. به عنوان نتیجه گیری، جنرال غلام حسین هزاره یک چیز گفت، امور برتان میگم میگه جنگ را تنها در صورت میتوانیم حل کنیم که ما امکانات و تجهیزات داشته باشیم. با می گپ از اینا ما هم خداحافظی میکنیم. از تمام میمانا یک بار دیگه تشکر، تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
خدا پامان.
میکند افسانه مرا، افسانه مرا در شهر شوره، میکند افسانه مرا، افسانه مرا یاران نصیحت، یاران نصیحت، این دل دیوانه مرا، دیوانه سرزد بخانم سرزد بخانم دیشب خیال روی تو سرزد بخانم سرزد بخانم
ساعت 5 است.